یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر به ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت څرګندونې اوري چې وایي دغه هیواد د کورونا وایروس د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی او دا چې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د واکسین کړۍ پراخه کړې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. د کندهار چارواکي ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې یوولس تنه ځان وژونکي بریدګر په هوایي حملو کې وژل شوي او په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویاند فریدالله دهقان ازادۍ راډیو ته د دې جګړې په اړه چې تېره شپه پیل شوه معلومات ورکړل.
دغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د چپې درې په ګوسلک په سیمه کې جنګ رامنځته شوی. د مرژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په دو هوایي حملو کې یوولس تنه ځان وژونکي بریدګر وژل شوي دي. د کندهار د ولي ویاند بهیر احمدي وایي دا ځان وژونکي له چاودېدونکو موادو په ډک هموي ټانک کې وو او پر امنیتي پوستو د حملو پلان یې درلود، خو د جوی لاهور او تابین ترمنځ سیمو کې په هوایي برید کې په نښه شول.
د ارغنداب ولسوالۍ کې د نه بجو او لس دقیقو په شاوخوا کې دشمن یو هموی یا ټانک د انفجاري مواد څخه ډک کړی وو. غوښتل چې د دوست قوتونو خوا ته انتقال کړي او هلته هدف ته ځان ورسي. خوشبختانه د هدف د رسیدو څخه مخکې د هوایي برید لاندې راغلل.
طالبانو د دې پیښې په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سي خادم لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال لیګ د دوهم پړاو لوبې په مزار شریف کې روانې دي. د لوبو په دې لړۍ کې پرون د تخار موج ساحل د فاریاب خراسان لوبډلې ته درې د دوو پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبو لومړی پړاو له دې مخکې په کابل کې ترسره شو او ټاکل شوی چې دریم پړاو به یې د وري په اتلسمه نیټه په هرات کې پیل شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر یو شمیر جګپړو غړو د پخوانی ادارې لخوا لګیدلې بندیزونه لری کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ وویل دا بندیزونه نه مناسب وو او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بنسودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې څو چارواکي په نښه شوي وو چې متحده ایالاتونو ته یې پر ورتګ بندیز لګیدلی وو او هلته یې شتمنۍ کنګل شوې وې. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالند په هاګ ښار کې دی وروسته له هغه د متحده ایالاتونو له ملي حاکمیت په سرغړونه تورنه کړه چې دې محکمې په افغانستان کې د دولتي ځواکونو، طالبانو او امریکایي سرتیرو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. بلینکن وویل چې واشنگټن د بندیزونو له لرې کېدو سره سره د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراتو سره سخت مخالف دی او زیاته یې کړه چې متحد ایالتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکمونه یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحده ایالاتونو لخوا د بندیزونو د لرې کېدو د پریکړې هرکلی کړی. په واشنگټن ډي سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی او یو بل ټپي دی. موټر چلوونکی وروسته له هغه وویشتل شو چې پر یو بل ساتونکي یې چاقو راویست. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. پولیس وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا به یو تروریستي برید وي. د ټپي ساتونکي روغتیایي حالت ښه دی خو په روغتون کې بستر دی. د وژل شوي مشکوک برید کوونکي ورور واشنگټن پوست ورځپاڼې ته ویلي دي چې ورور یې په نشایي موادو روږدی و او کورنۍ رواني ناروغۍ ته اندېښمنه وه. په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو له کمېدو سره د دې هیواد چارواکي وایي په دې هیواد کې کاري بوختیاوې زیاتې شوې دي. د امریکا د کار وزارت پرون جمعه وویل په تیره مارچ میاشت کې د وزګارۍ کچه 6% کمه شوې او د همدې میاشتې تر پایه 9,16,000 کسان استخدام شوي دي. اوس په امریکا کې د کورونا ورځنۍ پیښې د میلادي کال د پیل د ورځو پرتله 3.5 کمې شوي دي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا ضد 3 ډوله واکسین تطبیق شوی او تر اوسه څه باندې 9.5 میلیون کسانو واکسین ترلاسه کړی دی. او تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافر وړونکي اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه تونل څخه راویستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې 3 ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یوه تونل کې له یوه ټرک سره ولګېد او له پټلۍ واوښت.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا ویروس د درېیمې څپې خبرداری ورکړی او د ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د واکسین کړۍ پراخه کړې ده.
شیانو ته محبت بندیانو ته کوم کسان چې ډېر د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چای پیل شوي دي.
په غزنی کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تاریخي آثارو آبدې او کلتوري میراثونه د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
دا به هم واوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یوه مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی او د زهرو په کاروان کې په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښتونو د اړولو په اړه اوري.
دا ټول سوالې په بیلابیلو سیمو کې تسکنګ عملیات تر سره شول. اوس په هغه سیمو کې چې کوکنارو کښت تر سره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږي او همکاري باندې کړل شوی کوکنارو پلمن سوړي.
دا خبرونه مو تر یوې بجې ده له آزادۍ رادیو سره اوسئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دغه هیواد د کورونا ویروس د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دی. د وزارت چارواکي وایي د پیښو ورځنی شمیر کم دی خو په خبره یې که خلک واکسین ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن د ویروس خپرېدل ګړندی سي. دوی وایي د دغه ویروس د مخنیوي لپاره د واکسین کړۍ پراخه کړې ده او له خلکو هم غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي. په دې اړه اسدالله لودي نیو راپور لري.
افغانستان ممکن د نړۍ د ډیرو کمو هغو هیوادونو له ډلې وي چې خلک یې اوس مهال د کورونا په غم کې نه دي. دغلته خلک په پراخه کچه د غم ښادۍ په مراسمو کې برخه اخلي، سیاسي او ټولنیزې غونډې جوړوي او هیڅ ډول فزیکي واټن نه مراعاتوي. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا ویروس د بریتانوي بڼې تثبیت او دغه راز ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د ویروس د دې ډول زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا مهال دوی د کورونا د درېیمې څپې له ګواښ سره مخامخ دي.
لومړی څپه کې د کورونا موږ تجربه ترلاسه کړې په دومره څپه کې مو کوم خلاوی ته چې موجود وي هغه مو حل کړې او هغه تجربه نه مو استفاده وکړه. هغه موږ ته د هغې په اساس باندې موږ پلان جوړ کړو هغه خلاوی ډکې کړو. نو د درېیمې د څپې د تهدید اوس موږ د درېیمې څپې په تهدید کې قرار لرو. د درېیمې څپې د مخنیوي لپاره
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې و مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي له همدې پیښو وروسته دوی له پاکستان او ایران سره پر پوله پرتو ولایتونو کې د هغو کسانو واکسین پیل کړی چې هیواد ته ستنېږي. د وزارت د ویان مرستیال ښاغلی علیزی وایي دوی پر راستنېدونکو سربیره د ټولنې ځینې نور وګړي هم د واکسین کړۍ کې شامل کړي دي.
د عامې روغتیا وزارت په 4 ولایتو کې د پلان مطابق منظمه تدابیر نیولې دي. یو دا چې خصوصا د مرزي ولایت کې چې کوم یو د ایران او پاکستان سره هم ترهاده دي هلته د مهاجرینو راتګ هیواد ته د هغوی ته د واکسین تطبیق چارې پیل شوي دي. کوم کسان چې د 50 قانون څخه عمره لوړ دی، کوم کسان چې متمیزه ناروغۍ لري او دغه ترڅنګ خوشانو ته محابسو کې بندیانو ته او کوم کسان چې ډېر فقر لاندې ژوند کوي دوی ته د کورونا د واکسین تطبیق چاره پیل شوې ده.
د عامې روغتیا وزارت پر نو ویل په 24 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د 1,618 مشکوکو پیښو له منځه 23 هغه مثبتې ختلي. د کورونا وبا له پایله تر اوسه عامې روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ 55,595 رسمي پیښې ثبت کړي او له دې ډلې 2,409 تنه مړه شوي دي. خو اندېښنې دا دي او په وار وار چارواکو هم ویلي چې نارسمي شمېرې له دې 2 برابره زیاتې دي. څه باندې میاشت وړاندې افغانستان کې د کورونا ضد واکسین پیل شوی او تر دې مهاله څه باندې 16,000 کسان واکسین شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. په غزنی ولایت کې د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې تاریخي آثار، ابدي او کلتوري میراثونه د ورکه دوله ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې د دغو تاریخي آثارو ډیری برخې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله زیانمن شوي دي. خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو، بارانونو، سیلابونو، زلزلو او ځینو نورو آفتونو له امله ډیری تاریخي آثارو او ابدو ته زیان اوښتی. د تیرې 14 پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابدې خرابې سوي او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د 14 پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې، خو د ولسوالیو هغه لا هم هغه سی ویرانه پاتې دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره، د امام سید حاجی مقبره، د سیکو بندیخانه، شیربوز کلا، رباط کلا، په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا، په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت، د فرقه مشر سید خان کلا، سخی غلام حیدر کلا، په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت، په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار، په قرباغ ولسوالۍ کې نای کلا، په زنخان ولسوالۍ کې شاغاسی کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي ابدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلام بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
څنګه چې په غزنی کې ډېرې سیمې د دولت له کنټروله بهر دي نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هیڅ توجه ورته نه کیږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ډېر اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډېری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند ازادي رادیو ته وویل هغه تاریخي آثار او بدیچ د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکیدو او خرابېدو دي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ غوښتنه ترې بیا همدا ده د یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید خپلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمې ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی غوښتنه دا ده چې دوی ته اجازه په هغو سیمو کې ورنه کړي تر څو دغه تاریخي معنویت زمنګ له منځه ولاړ شي.
مومند زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړه لیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ زر شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ خپل مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدي خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامې دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
دوستانو په غزنی ولایت کې مو د تاریخي آثار د ورکیدو د ګواښ په اړه راپورټ واورید. اوس به ورسو بیرته د کابل سټوډیو ته او هلته به زما له همکار څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کب میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې یې 5,540,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر 6,414,000,000 افغانۍ له مصرفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو، 1,001,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2,202,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې 9,450,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سږ کال په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 ټنه زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,016 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچیو روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګو ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادریږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر 1 افغانۍ 1 پوله 1 یورو 2 افغانۍ 40 پوله 1 استرلینګ پاون 1,06 افغانۍ 1.5 پوله 1 سعودي ریال 0 افغانۍ 6 پوله 1,000 ایرانی تومندرې افغانۍ 0 پوله 1,000 هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او 1,000 پاکستانۍ روپۍ 4,090 افغانۍ.
دا د افغانستان اقتصادي خبرونه. دوستانو تاسو کولی سئ دا او دغه راز موږ نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ. کوم خبرونه نه یې اوریدلې په تکرار باندې اوریدلی سي او هم کولای سي چې په ژوندۍ باندې هم د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. افغانستان ته به بیرته راوګرځو خو اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. امریکا د روسیې دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت په ټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا دا سړی چې کورشونکوف نومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کیږي استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا لوی هوایی کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یوه دولتي کمپنۍ ده کار کاوه او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دنده لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي یونایټډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرڅلاو او بازار موندنې رئیس وګماره. د دنده دا وه چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټډ انجن کمپنۍ سره کار وکوي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلی چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړي او همداراز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډي 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړي دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلي موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو له لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکي وایي کورشینکوف یې د دې لپاره نیولی چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوګو د ماشوم تر وبو جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوې د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 3.15 صفه خبرون خبرونه لري. تاسو صفه وځي او ردلې سي د خبرونه په دوام کې اوري چې د جلال آباد شاروالي وایي د دغه شار د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. د جلال آباد شاروالي د مسولینو په خبره دغه پروژه به په 3 میاشتو کې تطبیق شي. د جلال آباد شاریان وایي په دې کار سره به ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاوه خلاص سي. نور حال په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د 12 فصل کلیوي خو خارونه نوي آباد او خکلي کړي دي له بلې خوایي ادرس موندنه پیچلې کړي ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼي له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشټوالي له کبله تل ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالي مسؤلین وایي په راتلونکو 3 میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرو نوموي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښاروال عباسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو انهابیتات موسسې په مالي مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ یې پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي.
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په موندلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواسي ادرس ورولیږي نو کولی شي چې لینک ورواسي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
اباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن له لارې د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان له دې ډلې فرید خان وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هرې میاشتې او کال په تیریدو سره ښاري بڼه تغییر کوي او څوک نشي کولی چې د تیرې میاشتې په نښو پتو د دې میاشتې همغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت ته او د یو کال څخه بل کال ته مخ په ابادېدو دی او ابادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولی چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي. نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي، د دې په واسطه یو شخص کولی شي ډېر په اسانۍ سره خپل دفت ځان ورسوي، د ستونزو او د کړاوونو او د سرګردانۍ نه به ورکې خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسېدونکی جانزیب بیا وایي دوی چې کله خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو خپله ورځي او په خبره یې د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاسنیولی کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه را تللو نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته راشه هغې ځای ته راشه، نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی، نو مونږ به تر نیمایي لاره پورې خپله ورسره پاس زیاتلو او وره بخلو او میلمه به هم کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیه کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د ښاروالۍ مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
فرشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو ترشنه آسمان لاندی پروگرام چې همدان نن باید پر دوو بجو یې واوري، په دې خبرونه کې موږ د نوي کال په ترڅ کې د افغانستان کې په زراعتي مسایلو باندې یو دات چې د وچکالۍ خطرونه څه دي غږیږو، بحث لرو، میلمانه هم لرو، تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه را سره شریکی. خو په اوسنۍ خبرونه کې به دا ګړی په همدې خبرونه کې ورسو بیا هم کابل سټوډیو ته. زما همکار به راته وایي چې کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې
هیواد دولتی ورځپاڼې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو او یا هم په ټوله کې هدفي وژنو په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان غبرګون اخیستل شوی چې ویلي طالبان په قصدي توګه خبریالان او د ښځو په ګډون د رسنیو کارکوونکي په نښه کوي چې دې چارې د تلپاتې او عادلانه سولې په برخه کې اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په راپور کې راغلي د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو تر خپل نفوذ لاندې سیمو او خارونو کې خبریالانو ته بیلابیل ګواښونه کړي دي او دا چاره د دې لامل شوې ده چې یو شمېر خبریالان له هېواده تېښتي او یو شمېر نور د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شي. ورځپاڼې لیکلي دغه سازمان همدارنګه له ملګرو ملتونو او د افغانستان په سوله کې له ښکېلو هېوادونو غوښتي چې د طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د دغه سازمان غوښتنې ومني او خپلواکو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپله اړخه اقدامات وکړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د خبریالانو، علماو او مدني ټولنې د فعالانو په وژنه کې لاس لرل رد کړی دی. ویسا ورځپاڼې لیکلي امریکا د نویو بین المللي سیمه ییزو شرایطو، نویو انکشافاتو او په افغانستان کې د شلکلن حضور د لاسته راوړنو په نظر کې نیولو سره غواړي دغلته یوه مرحله پای ته ورسوي او د خپل حضور نوې مرحله په نوې بڼه پیل کړي. ورځپاڼې په وینا د تیر په څیر امریکا دغه کار له پاکستان سره په شریکه او د پاکستان د ګټو په پام کې نیولو سره کوي. د دغه ورسپانې په وینا پاکستان په پا افغان سوله کې بیلابیل اهداف لټوي او غواړي چې په کابل کې کمزوری او بې ثباته حکومت وي. همدارنګه افغانستان باید د اتصال او زیربنا څخه تر ممکنه حده محروم وي او وګړي خصوصا ښځې باید له زده کړو څخه محرومې وي ترڅو له دې لارې خپلو موخو ته ځان ورسوي. لیکوال په دې لړ کې پوښتنه کړي چې ولې په دې وروستیو کې علمي قدرونه، دیني علما، د مدني ټولنې فعالان او افغان میرمنې وژل کیږي. وړاندې د کابل او جلال آباد وروستیو هدفي وژنو ته اشاره شوې. لیکل شوي چې په دې برخه کې داسې وژنې د یادونو وړ دي چې له ښځو نه د کار او پرمختګ جرأت اخلي. او اطلاعات روز ورځپاڼې پوښتنه کړې که امریکایي ځواکونه په می میاشت کې ونوځي بیرته په نړیوالو ځواکونو د طالبانو د جنګ پیلولو خبرداری څومره جدي دی او د افغان سولې په لړۍ به څه اغېز ولري. وړاندې راغلي د پاکستان ستراتیژیک ملګري چې امریکا او د سیمې هیوادونو سره د طالبانو د اړیکو اصلي جوړونکي دي، دې کار ته اجازه نه ورکوي چې بریتونه بیا پیل شي. د لیکوال په وینا طالبان به د ځواکونو وتلو په وخت هوکړه کوي او په خورا احتمال سره چې د دې خبرو بندون به د ترکیې په ناسته کې حل شي.
دوستانو، مخکې تر دې چې د خبرونې پاته برخې ته ورسو، په کابل کې 12:30 دقیقې دي. یو ځل بیا به د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکله واورو.
د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ امنیه قمانداني وایي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې مخالفینو په ګلسلک سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د کندهار امنیه قمانداني ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په دوو هوایي حملو کې 11 ځانوژونکي بریدګر وژل شوي. د کندهار د والی ویاند وایي دا ځانوژونکي له چاودېدونکو موادو په ډک هومبي ټانک کې وو او پر امنیتي پوستو د حملو پلان یې درلود. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې چې په مزار شریف کې روانې دي، نن د فاریاب خراسان د سرپل اف سي خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. متحد ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر یو شمیر جګپورو چارواکو د پخوانۍ ادارې لخوا لګیدلي بندیزونه لرې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل دا بندیزونه نه مناسب و نه ګټور. په واشنگټن ډی سي کې یو موټر د امریکا د کانګرس د ماڼۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی او بل یو ټپي دی. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. او تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پرونی پیخه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. د دې پیخه د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر به د دې درې ورځنی ماتم په ترڅ کې دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي.
او سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخ کال د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشه موادو یوه فابریکه ویجاړه شوه. له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حمل د میاشتې پر 11 نیټه د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو یوه کارخانه تخریب شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کارخانې څخه 2515 کیلوګرامه تریاک، 240 لیټره مورفین، 100 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او نور هغه وسایل ترلاسه شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. د نشه یي او کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته حملته وسوځول شول، خو د دې کارخانې د ملکیت په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. په هرات او پنجشیر ولایتونو کې نږدې 30 کیلوګرامه چرس د قاچاق کېدو پر مهال ونیول شول. د هرات د امنی قومندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل یو نفر چې غوښتل 1.5 کیلوګرامه چرس هرات ښار ته قاچاق کړي، پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال ونیو او تر لومړیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړ. په دوهم ګام کې یو نفر چې غوښتل 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، پولیسو له نشه موادو سره یو ځای ونیو. په تخار ولایت کې تر 100 بوتلو ډیر شراب ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قماندان اکرام الدین سری ازادي راډیو ته ویل چې 100 بوتل شراب چې خواجه بهاودین ولسوالۍ ته قاچاق شوی او په پام کې والا غزای رستاق ولسوالۍ ته یوړل شي، پولیسو ونیول. د دې نشه موادو په تور دوه نفر نیول شوي او موټر یې هم ضبط شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په کابل ولایت کې 5000 لیټره شراب او 2 کیلوګرامه نور نشه مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 14مه حوزه کې د نشه موادو جوړولو پر یوه کارخانه وکړل، په نتیجه کې 5000 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو تر 800 کیلوګرامه ډیر هیروین او 2 کیلوګرامه ډیر ښیښه ونیول. په پام کې و چې دا نشه مواد له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ښار ته قاچاق کړل شي. د دې دوو قضیو په تړاو شپږتن هم نیول شوي دي.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخ کال د ننګرهار په اتول سوالوي کې کوکنار کرل شوی دي.
لاوله هغه په هوای تر سره شوی وو، خلک نه دې په خوده شوی چې کوکنار کښ تر سره کړی. ولی متاسفانه په غوسمو کې چلته امنیتي اندېښنې وې. په غوسمو کې کوکنار کښ شوی وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي له لارې معتادین خوشاله ساتل کیږي.
دلته موږ موسیقي په خپله خپل په دغه ګروپ کې هر غړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میلنې سو بیا وخت درو دا بیا د سینما وخت درو.
د لیلا ما په نوم یو معتاد وایي چې میړه مې د درملو پر ځای نشه یي مواد راکړل. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زیر کوا دروازه خلاصه کا.
څوک یې؟
زه یم.
دا ټول دی. زیر کوا چې د سپیونه دړي.
ته اوس د حساب کتاب پریدا کوټې د می ورسوا.
اوس خبرونه په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو په کښت پیل کوي چې سخت کال هلته په اتو ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی دی. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اتو ولسوالیو په تیره بیا هغو سیمو کې ډیر کوکنار کرل شوي چې هلته جګړه روانه ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو نفوس پکې ډیر دی، خو دا کښت د تیر کال په پرتله لږ دی. د ننګرهار ولایتي شورا په دې ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو تر څنګ د کوکنارو کښت یوه اساسي ستونزه بولي او حکومت ګرم بولي چې پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي، خو کله چې کوکنار نیخ وهلو ته نږدې سي نو دوی د کښتونو په اړولو پیل کوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په 1400 شمسي کال کې د کوکنارو د بوټو اړول په ګرمو ولایتونو کې لومړی له ننګرهار ولایت څخه پیل سول. د کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې په لومړي پړاو کې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې 130 تجربه سوي کې د کوکنارو له بوټو څخه پاک سوې. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دې بزګر خبر کړی و چې که په خپلو سیمو کې کوکنار وکړي نو دوی به یې واړوي، خو بیا هم په ناامنو او هغو سیمو کې کوکنار کرل سوي وو چې د دولت وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
لاوله هغه په هوای تر سره شوی وو، تر څنګ یې خلک نه دي پرېښودل شوي چې کوکنارو کښت تر سره کړي. ولې متاسفانه په هغو سیمو کې چې هلته امنیتي اندېښنې وې، امنیتي وضعیت ډېر ښه نه و، مخالفینو ترهګریز حرکات هلته زیات و. په هغو سیمو کې کوکنارو کښت شوی وو چې خوشبختانه د اتو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ورته زموږ عملیات ترسره شول. اوس په هغو سیمو کې چې کوکنارو کښت تر سره شوی وي، مسؤولین د خلکو سره په همغږۍ او همکارۍ باندې کرل شوي کوکنارو له منځه وړي.
په ګرمو ولایتونو کې د ننګرهار په ګډون هر کال څلور فصله کوکنار کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې له ډیری ترلاسه سوو تاریاکو څخه هیروین جوړیږي او بیا د پاکستان او ایران له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي. د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمینی سروې له مخې په 1999 شمسی کال کې په ننګرهار ولایت کې په 2215 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل شوی و چې دا کښت د 1998 شمسی کال په پرتله په سلو کې 8 ډیروالی شي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه د کوکنارو کښت دی، خو حکومت په مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي.
په ننګرهار کې د مواد مخدر موضوع واقع چې یو اساسي موضوع ده، ځکه تقریبا دغه شپږاته میاشت کې چې دغه تنه ولسوالۍ امن شوي دي، خو بیا هم په دغه دوه درې ولسوالۍ چې اکثره ساحې د طالبانو په ولکه کې منطقه کې دي، خو متاسفانه حکومت ډېر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي. اوس تاسو ګورئ په سارکو، خوږیاڼو او شیرزادو کې هغه ساحو کې چې کوکنار کرل شوي دي، دو د هغه نه مخکې د کروندر ته ووي چې ورور راته نشي کولی چې کوکنار وکړي. متاسفانه دوه وخت کې د دې لپاره تصمیم نیسي کله چې کوکنار غټ شي، بیا دوی راویښ شي، بیا پروژې والي او په کار کوي.
په 1999 شمسی کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې تر کابل وروسته ننګرهار دوهم ولایت دی چې د 115 قضیې په درلودلو سره د نشي موادو ډېر قاچاقونکي پکښې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د ننګرهار ولایت په لسګونه جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پاند انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله وزیری خبري واورو.
پاند زرنونه خولی ته او جهاز هضمي ته ډیر مواجې دي. خولی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړی ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، سرطان د کولمو سړی ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي له لارې نور معتادین خوشحاله ساتي. د فراه ولایت معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي له لارې نور معتادین خوشحاله ساتي چې په روغتون کې ټاکلې موده پوره کړي او په موثر ډول یې درملنه وسي. د فراه د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د نشې پرېښودل د درد تر څنګ خفګان هم لري. له همدې امله موسیقي، شعر ویل او ورزش د هغوی د تفریح سبب کیږي او د درملنې ټاکلې موده په اسانۍ سره ورباندې تیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ځینې معتادین چې د درملنې لپاره په دې روغتون کې بستر کیږي، له ځان سره د هنر یو نړۍ هم راوړي. په تیره بیا هغه معتادین چې څو کاله ژوند یې په مهاجرت کې تیر شوی وي، د موسیقۍ د آلاتو غږول، د شعرونو ویل او ورزش کول هغه تفریح او مصروفیت دی چې له بستر شوي معتادینو څخه د اعتیاد، درد او خفګان هیروي. په دې روغتون کې د بصیر په نوم یو معتاد د عبدالصبور په نوم د یو بل معتاد تر څنګ ناست دی او خپل شعر ورته وایي. د ده هدف دا دی چې عبدالصبور خوښ وساتي او د بستر کېدو 45 ورځې آسانه ورباندې تیرې شي.
دلته موږ موسیقي په خپل په دغه ګروپ کې موږ دغسې خلک لرو چې هغه دی هغه وخته څنګه ولیدل چې دلته موسیقي وغږول. واقعا هر ګړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میله نیسو، بیا وخت لرو، دا بیا د سینما وخت لرو چې سینما مو ولیدل، بیا وخت مسجد لرو، وخت مسجد لرو عبادت کېږي، بیا دلته موږ درس تعلیم لرو چې دغه نن مو غوښتنه وکړه د قرآن شریفانو او د سپارې او د نور کلمونو چې دلته درسونه شروع کېږي، معلومات دي موږ درسونه راکړي په دغه اوس خپل په ګروپونو کې ستا، بیا چې موږ معلومات ونه لرو بیا دغه ډاکټر صاحبانو څخه موږ وستانو کوم څه ما به معلومات راکړي.
د ټولو ولایتونو د درملنې په مرکزونو کې د ارزی میتود څخه کار اخیستل کیږي. د دې میتود لمخې معتادان مجبور دي چې په روغتون کې 15 ورځې تیری کړي. د معتادین لپاره د دې دورې په لومړۍ ورځو کې هم درد وي او هم زړه تنګيږي. د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې د تعویزي په نوم د درملنې نوی میتود معرفي کړی دی. د دې میتود لمخې به معتادین په خپلو کورونو کې اوسیږي او یوازې به له روغتون څخه درمل وړي، خو د درملنې دا میتود تر اوسه پورې یوازې په کابل ولایت کې عملي شوی دی. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول عبدالودود انوري همدامني چې د احتیاط پرېښودل ډېر دردناک حالت دی او خفګان هم لري، خو دوی ته د تفریح او ساتیري فرصت برابر شوی دی، لکه موسیقي، شیر ویل او ورزش کول. دا هغه څه دي چې پر معتادینو د درملنې د دورې تکلیف آسانه کوي.
مرحله دیتاکس برای مریض
موږ د زهریستلو یا دیتاکس په پړاو کې د معتادینو لپاره د زده کړو او موسیقي پروګرامونه لرو. زموږ ارواپوهان دوی ته په رواني برخه کې زده کړې ورکوي. هغه مسلکونه چې د دوی هیر سوي بیرته ورښودل کیږي. موږ د دوی لپاره د تفریح پر لپسې پروګرامونه لرو.
دوامدار دار
محلي چارواکي په فراه ولایت کې معتادین تر 50 زره ډیر شي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غشمیری په رسمي ډول نه دی تایید کړی.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقۍ له لارې معتادین خوشحاله ساتل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای سي. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو په اړه د خلکو ناسم باورونه د اعتیاد لامل ګرځي. تا چې دا ناسم باورونه څه دي؟ خلک ولې د نشو په اړه ناسم باور لري؟ د دې ناسم باورونو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ځینې خلک باور لري چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی مرض دوا ده. دغه ډول باورونه تر کومه ځایه سم دي؟
غلط باورونه هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص د یو شی په هکله، د یو موضوع په هکله کاملا معلومات، عمیق معلومات ونه لري. د مقابل جانب په وسیله باندې د توصیه کیږي دا غلط باورونه دا صحیح تصور کوي چې دا صحیح ده. اصل استفاده د مواد مخدر یو اختلال د رواني ده، یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، شکر مرض یې ورته لرې کوي، چې دا هم یو غلط باور ده. داسې متدین موږ ته راغلي دلته چې داسې غلط باورو باندې دوی شروع کړی د مواد. دا غلط باورونه په متدینو کې او د متدینو حتی په فامیلو کې هم دشته. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځان دردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده. هغه چې وخوري درد ډېر آرامي د خوشحالۍ احساس کوي، او په هغه سبا یو پاکټ ماته راوړه بل وړه، داسې استفاده کوي. بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
عام خلک دغه ډول باور نه لري، بلکې دا لوستې خلک هم په دې باندې باور دي. هغوی ولې دغسې ناسم باور لري؟
هغلته چې مثلا سواد سطح ډېر ټیټ وي، هلته چې مثلا جنگی د شعور سطح ډېر ټیټ وي، په دې کې دغه غلط باورونه ډېر رامنځته کیږي. چون خپله مطالعه نه لري او د یو شی په هکله تحقیق نه لري، قضاوت یې دومره پوخ شوی نه ده چې دغه شی په مقابل کې درست او صحیح شکل سره قضاوت کوي. بیا هغه وخت ده چې دغه سړی مشوره مني، حتی په ډېر روشن فکره فامیلو کې. مثلا یو نفر یو جنسي مشکل ورته پیښیږي او دا مثلا مستری اخیستی په تعلیم تربیه کې، داسې یو مسلکي سړی ورسره نه وي، مسلکي سړی په هغه منطقه کې دغه خپل مشکل هغه سره شریک کړي. مثلا یو بل نفر ورته یو مشوره ورته ورکوي چې دغه تریاک د جنسي غریزې لپاره ښه ده، خپل مشکل د رفع کولو لپاره د هغه مشوره ومني. که چیرې په هغه محیط کې یو کتاب موجود وي په دغه موضوع کې، یا مثلا یو امکانات موجود چې دا معلومات واخلي، یو مسلکي شخص هلته موجود چې دا دغه مشوره واخلي، مسلکي د نگانه غلط باورونه هم به کم شي.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې هم ځینې لیکنې خپرېږي چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی ډول ناروغۍ لپاره دوا ده. د دغه ډول لیکنو یا دغه ډول اعلانونو ولې مخه نه نیول کیږي؟
اول دغه رسنۍ یا دغه تلویزیون یو رسمي مرجع نه دی، جواز اخلي او دوی اتمن یو تفاهم نامه امضا کوي چې په هغه کې داسې یو شیان ده خپور کی چې د جامع نظم د جامع ډیسپلین او ذهنونه مختل نه کی. نو هغه مرجع چې دوی ته جواز قانوني ورکړی اول دغه مکلفیت ده چې دغه رسنۍ باید دنه کنترول وشي، دا باید سرنولي ته معرفي کی. بل دا د وزارت اطلاعات و فرهنګ، د سیاتامې د محترم وزارت، د حج اوقاف د محترم وزارت، دا چې لاس په لاس ورکړي ټول سره کوم هغه رسنۍ یا هغه منابع یا مجلات چې د غلط باورونه نشري هغه نه باید دنه باید جلوګیری وکړي او جدي قانون منګولو ته دوی وسپاري.
ډاکټران هم وایي چې په ځینو درملو کې مخدره مواد ګډ شوي دي، دغه ډول درمل ولې خلک نه محتاطوي؟
کله چې یو ډاکټر یو مریض ته توصیه کوي نهایت چې ډېر ورکړي ته درې ورځې، په درې ورځې کې د دې چانس د محتاطېدو بیخي کم دی. په زیات دواګانو کې یقین نشته، اما هغه کې کیمیاوي تغیرات پکې راوړي، کوم مواد چې ډېر مضر دی، کوم مواد چې عصبي حجراتو باندې ډېر ناوړه اغېزه لري هغه ترنه لرې کوي چې دغه منفي حالات کمي او عوارض جانبي یې ډېر کمي. او همچنان د یو لنډ وخت لپاره د ورته استعمال کوي، دغه لپاره د احتیاط نه راوړي چې ډاکټر یې توصیه کوي.
په عموم کې د دغسې غلطو باورونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟
یو شی په مورد کې چې معلومات ونه لري او دغه معلومات یو علمي اساس ونه لري، د باید مخکې نشي هغه مسؤولو کسانو ته، مثلا رواني مشکل ورته پیدا کیږي رواني ډاکټر ته، د روانشناس ته مراجعه وکړي، که جسمي مشکل ورته پیدا کیږي مشخص ډاکټر او مسلکي کس ته مراجعه وکړي. او هغه خلک چې د یو شی په مورد کې معلومات ونه لري هغه خبره دې ونه وري. دوم دا دی چې خلکو عامه آگاهي باید لوړ شي چې دغه عمل تعقیب نشي. درېیم چې ډېر مهم د زمونږ رسنۍ دي، دغه غلط باورونه باید نشر نکی، دغه منفی شایان باید نشر نکی چې د جامع او د خلکو د صحت د بدوالی سبب کی.
نشه‌یی مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه‌یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدین سره د تریاکو د کښ تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، حتی خامخا قاچاقبر یا تصدیق کارخانه موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ چپو خبريږي او اوس د خاطري واردی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو لیلا ما وایي چې میړی د ناروغي پر مهال د درملو په نوم نشئی مواد ورکړل او له هغه وخت راهیسه په نشئی موادو معتاد شو. دا چې لیلا ما د نشئی موادو له عمله لڅډه وستونزو سره مخ شوی او اوس په څه حالت کې ده، دا بخپله د دې لخلې واورو.
میړه د لاسه میاختش مجد معلومات دوا اخلو می دادا دو دی دوا هرو جوڑه کی میړه نا سستا ستا پریده عمل با نیاختش لما سورز می دیدی لاسه ایس کلا نیدی لگ کلا و دو دروغه تو ما طرف سکا کلا بلا ناقا ناقا جنگی نوی را سر کولا میړه دا پوره رو ششی تا دیشان تا این دوا اخت لما هر اولاد من خسر جنگ آلان شرل با ایک نور با می زمور کرت لما تا من دش پیوتی نوی بیتا برا بیتا برا بیتا بیا ناس بنزور از بمت نه کله سام نه به ور مو تا نظر هغه غد لا سم تا شل کله یو زکه کله بن زکه در به در به گشت دل ما چې بم ما نه نه وه نه به ور سره جای به می گو چار سو به ویل دی و هو به مې سر به جان کو ول زر کو پیسې را کې الله شوه را زو سه دې ځان جال به مشر کا ما جو خدای دې کې دا وړ پر به پتا شل مال دا مړه دې د سپجل پتا را لوم ویسی زندگی نمیزرد توی رمان دست جلده اما پرده یک زوی مال خلاصه یا بنزه که الان روست دواتن های معتاد شو یا زمان شهر معتاد شو یا بنزش پک که الان که هیچ معتاد نیست پیل کورانه یا ورونش هر شای دارم چو کرده یا هم کسا که دیدی یا هم نورازی پختنه وقصاد نکه وید توی کورانه زفوت هر یک کشه معتاد هم لارو معتاد سکیل کور هر شان لارو اما تا چم شروع کرده شتو لار
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د افغانستان د ډیرو خارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونز کوي او دا کار اوس یو فیشن بلل کیږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون هم نه څکوي بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا کومې کیسې دي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشی په خیر راغلی.
خیر یو سی تام سړی مشی څومره ګڼه ګوڼه ده چیرې کینم؟
راځه نن به داسې ځای درکړم چې ته خپله ووایه شاباس. وما پس راځه.
ښه سمه ده.
دغه دی دا کوټه ده.
ها دا کوټه ده.
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې، له ډېره وخته دلته راځې، که نه نو موږ دا کوټه هر چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
هو موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو، ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي.
خیر ته ورشه ماته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره، قسمه دښمني چې راسره وي چیره ورک شی. دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا چال دی، ژر کوه چې سپی ونه دړي. ته بیا چا خرڅ کولی دي؟
تو اوس دا حساب وکړه، پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
راځه دلته یې لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
ښه،
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی؟
بابا څنګه نه وي خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، آن دا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راځه.
امیر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي وکیل صاحب مهرباني. سلام علیکم. ستړي مسته په خیر راغلی.
سات مخده
په خیر راغلی. تشکر، سلامت. مهرباني په دغه مخه مخ چوکۍ کینی.
سمه ده امیر صاحب، مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو. نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډیر ښه چې ته مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویلې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونهنیوله، موږ د امنیې قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونهنیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسو په خدمت کې یم. تاسو ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ، بیا زما په باره کې د امنیت قومندان ته شکایت وکړئ. نور څه غواړئ؟
خیر یوسف امیر صاحب، بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
بالکل سمه ده.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل،
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې ټکواله ته ګوره،
پرمختګ او پرشاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې